یک گام با قحطی فاصله دارند.
د مخام او بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، تر اتو بجو د ازادۍ راډیو دا یو سات خبرونه د زما حق دی پروګرام لپاره ځانګړې ده. ملالۍ بشیر د دې خبرونې کوربنه ده چې په څو شېبو کې سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ملګري ملتونه په افغانستان کې په روان کال کې د بشري مرستو د رسولو پر مهال د خپلو 113 کارکوونکو د نیول کېدو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچاوي د دوی په چارو کې لاسوهنو په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو هڅې له خنډ سره مخامخ کړي دي. اوچا زیاتوي چې سګنې موارد د تیر کال د همدې مودې پرتله په سلو کې 83 زیاتوالی ښیي. لوروزګان پرته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. په دې څلور ورځني کمپاین کې تر 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو څاڅکي او له شپږو میاشتو نیولې تر 15 کلونو پورې ماشومانو ته د واکسین تر څنګ د ویټامین ډي ټابلیټ هم ورکول کیږي. او بخې د ویټامین ای ټابلیټ هم ورکول کیږي. د پولیو ضد واکسین دا کمپاین داسې مهال پیلیږي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د اتریش د ازادۍ ګوند یو شمېر غړو په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ ضیا احمد پر ایکس شبکې په یو بیان کې د ښاغلي متقی له قوله لیکلی دي چې نوموړی وایي له اتریشي پلاوي سره له لیدنې خوشحاله دی، ځکه نړیوالو ته د افغانستان رښتینی تصویر دوی کولای شي چې وړاندې کړي. په بیان کې د یوهانس په نوم د اتریش د ازادۍ د ګوند د غړي له قوله راغلی دي چې دی وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې امنیت ټینګ کړی دی. د اتریش حکومت او د ازادۍ ګوند تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. ټاکل شوی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن له خپل آذربایجاني سیال الهام علیف سره د ناګورنه قرباخ پر وضعیت خبرې وکړي. دا لیدنه داسې مهال ترسره کیږي چې د ناګورنه قرباخ په لنجمنه سیمه کې د آذربایجان تر پوځي عملیاتو وروسته زرګونه ارمني ټبره وګړي له سیمې تښتېدلې دي. د ناګورنه قرباخ ارمنان چې له آذربایجاني ځواکونو سره جګړه کوي تېره اونۍ په دې سیمه کې د آذربایجان له 24 ساعته پوځي عملیاتو وروسته د اوربان منلو ته مجبور شول. او د پاکستان وتلی ژورنالیست عمران ریاض خان له څه باندې 4 میاشتې له درکۍ وروسته نن له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. هغه په می میاشت کې د پنجاب د سیالکوټ په هوایي ډګر کې وروسته له هغه ونیول شو چې په یو ویډیوي پیغام کې وویل د کار کړۍ پرې تنګه شوې او غواړي هیواد پرېږدي. معلومه نه ده چې ریاض د لا درکۍ پر مهال چیرته و، خو د راپورونو له مخې د پخواني صدر اعظم عمران خان دا پلوي ژورنالیست په غالب ګمان له استخباراتي ادارو سره و.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه دازما حق دی ته شرغ لاست. زمل علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاره طاهر روشن پر مخړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي د طالبانو د خوا د بشري حقوقو د سرغړونو د څارنې د ادامې غوښتنه کړې ده. په نیویارک کې له جنسیتي اپارتایډ سره د مبارزې په نوم په غونډه کې نصیر احمد فائق دا هم ویلي چې د افغانستان له ماشومانو او افغان ښځو سره د بشري مرستې نه درېږي. په دې غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ او د یو شمېر نورو هیوادونو سفیرانو او د بشري حقوقو یو شمېر فعالانو هم برخه اخیستې وه. په دې خبرونه کې نن پر دې موضوع باندې بحث کوو چې آیا دا ډول غونډې د افغان ښځو لپاره کومه نتیجه ورکولای سي کنه، د دوی وضعیت به تغیر سي کنه، او نړیوال څه کولای سي چې د افغان ښځو وضعیت چې په افغانستان کې د دوی په وینا ور باندې د ژوند حلقه را تنګ سوي ده، او دوی شکایت کوي چې نه یوازې دا چې دوی تر شپږم ټولګي پورته جوني له ښوونځي څخه راګرځول سوي دي، بلکې جوني همدار از پوهنتون ته هم نه پرېښودل کېږي، لوړې زده کړې نسي کولای، ګڼ ښځې له کار څخه بې برخې سوي دي، دوی د کار څخه ورباندې بندیز لګېدلی دي، په غیر دولتي ادارو کې طالبانو حکومت ښځو ته اجازه نه ورکوي چې هغوی کار ته ولاړې سي، چې له کبله یې ګڼو ښځو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا شکایت هم کړی دی چې د دوی اقتصادي وضعیت ډیر خراب سوی دی، او له همدې کبله ورته د دوی اقتصادي وضعیت ته ضربه رسېدلې ده. نن به له خپلو میلمنو سره پر همدې موضوع باندې خبرې کوو. اورېدونکو، تاسې هم کولای سئ چې په دې خپرونه کې له موږ سره تماس ونیسئ او موږ ته زنګ ووهئ. موږ به ستاسې پیغامونه یا تبصری او پښتنی هم واخلو. د تلیفون شمیره در سره شریکوم. زموږ د تلیفون شمیره چې واتس اپ شمیره ده، او تاسو کولای سئ چې پر واتس اپ باندې موږ ته خپل پیغامونه هم پریږدئ، په لیکلې بڼه باندې هم راته لیکلای سئ، او غږیز پیغام هم پریښودلای سئ. دا پیغامونه به موږ په همدې خپرونه کې خپاره کړو. او ل شدینا اوریدونکو می ځانګړې هله د چې تاسې د ازادي رادیو واتس اپ شمیره ته چې شمیره دا د پیغامونه راولېږي 00420221120401. یو ځل بیا هم وایم 00420221120401. دا زموږ د ازادي راډیو د واتس اپ شمیره ده. اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې پر دغه شمیره باندې موږ ته پیغامونه پریږدئ، او پر همدې موضوع باندې به خبرې کوو چې آیا د ملګرو ملتونو او نړیوالو غونډې چې د افغان ښځو پر وضعیت باندې دوی کوي او خبرې کوي په بیلابیلو وختونو کې، آیا د ښځو وضعیت ته تغیرولو په برخه کې به کومه مرسته وکړای سي کنه. پر دې موضوع باندې به خبرې کوو. اوریدونکو، په دې خپرونه کې چې نوم یې دازما حق دی، د موژنن اغلی فروزان داودزی، اغلی ممتاز یوسفزی، او اغلی تورپیکی مومند راغوشتی دی چې دوی له موږ سره پر دې موضوع باندې خبرې وکړي. موږ هڅه کوو چې خپل میلمنې له سټوډیو سره واصل کړو او د دوی سره خبرې پیل کړو، خو تر یوې لنډې دمې وروسته به بیا هم له تاسو سره یو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي، او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوریدونکو، تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونې خبرونه داز ما حق دی روانه ده. موږ هڅه کوو چې خپل ملمنو سره د استودیو لارې وصل سو، او دوی ته تلیفون وکړو چې پر بحث باندې خبرې پیل سي. زموږ د نن ورځې د خبرونې موضوع دا ده چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فائق ویل دي چې د طالبانو د خواص خد بشری حقوقو د سرغړونو د څار چاره باید دوام وکړي. په نیویارک کې له جنسیتي اپارتاید سره د مبارزې په نوم په یو غونډه کې نصیر احمد فائق دا هم ویل چې د افغانستان د ماشومانو سره او همدارس د افغان ښځو سره د بشری مرستې نه دریږي. په دې غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ، د یو شمیر هیوادونو سفیرانو او د بشري حقوقو یو شمیر فعالانو برخه اخیستی و. موږ نن پر دې خبرې کوو چې آیا دا ډول غونډې به د افغان ښځو د وضعیت د بدلولو په برخه کې یا د تغییر په برخه کې کومه نتیجه ورکړي کنه، نړیوال څه کولای سي چې د افغان ښځو وضعیت تغییر وکړي او ښځې خپل حق ترلاسه کړي، چې د دوی په وینا د دوی غوښتنه د طالبانو له حکومت څخه دا ده چې باید د زده کړو حق ورکول سي تر شپږم ټولګي پورته. دوه کاله کېږي چې د نجونو پر زده کړو باندې بندیز لګېدلی دی، همداراز نجونې پوهنتون ته هم اجازه نه لري. طالبانو د دوی پر لوړو زده کړو باندې بندیز لګولی دی او همداراز د طالبانو حکومت په غیر دولتي ادارو کې ګڼ ښځې له دندو څخه بې برخې کړي دي او دوی ته اجازه نشته چې دوی کار ته ولاړ سي. په همدې برخه کې په دولتي ادارو کې هم همدا ډول په ځینو برخو کې ښځو ته اجازه نشته چې دوی کار وکړي، چې له کبله یې د ښځو په وینا د دوی کورنۍ اقتصادي وضعیت له متضرر سوی دی او زیانمن سوی دی. اوریدونکو، په دې برخه کې چې آیا دا خبرونه به موږ پر همدې موضوع باندې پیل کړو کنه، زه غواړم چې ستاسو څخه په بخښنې سره د زموش په سټوډیو کې کوم تخنیکی مشکل رامنځته شوی دی چې لکه بلې موږ نسو کولای چې لخپلو میلمنو سره تماس قائم کړو. له همدې کبله زه غواړم چې ستاسو څخه په بخښنې سره به موږ هڅه کوو چې دا ستونزه حل کړو او تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته له تاسو سره یم.
د انجنیر په شونځي کې داول سنسنیولې تر دول سم پورې مدیره سرمالیما مالیمان خالات ټول شي سیوي
لیا ور خالات د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټول څور د شذو حقونه تر پښو لاندې کېږي، هله چې ځې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري، نارینه والی زموږ سره زماینه کی اما اصل چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږي.
دازما حق دی
د شذو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
اوریدونکو، تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی روانه ده. په دې خبرونه کې تخنیکی چارې طاهر روشان سه پر مخ وړي او زموږ لالي بشریم چې دا خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. د موضوع په اړه باندې بحث پیلو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي د طالبانو د خواځ خده بشري حقوقو د سرغړونو د څارنې د دوام غوښتنه کړې ده. په نیویارک کې پرون له جنسيتي اپارټایډ سره د مبارزې په نوم په غونډه کې نصیر احمد فائق وویل چې د افغانستان له ماشومانو او افغان ښځو سره د بشري مرستې نه درېږي. په دې برخه کې چې آیا د افغانستان په اړه باندې به د ملګرو ملتونو او نړیوالو غونډې کومه نتیجه ورکړي د ښځو د وضعیت د بدلون لپاره، د خبرو په برخه کې زموږ میلمنه اغلی تورپیکی مومند له موږ سره فعلاً د تلیفون له لارې وصل شوې ده. اغلی مومند، ډیره مننه چې تاسو وخت وایستی او له موږ سره خبرې کوي. ستاسو څخه زما لومړۍ پوښتنه به دا وي چې په بیلابیلو مواردو کې لکه موږ تاسو چې ویل چې په د افغان ښځو پر وضعیت باندې خبرې سوي دي، نړیوال هم مور باندې په خپلو غونډو کې دغه موضوع ته ځای ورکړی دی او په ملګرو ملتونو کې هم همداراز ور باندې بحثونه سوي دي، ستاسو په نظر آیا دا ډول ناستې کومه نتیجه ورکولای سي د ښځو د وضعیت د تغییر لپاره؟
سلامونه تاسو ته او تاسو د لارې تاسو درنو لیدونکو ته او ټولې هیوادوالو ته. خوشاله يم چې تاسو سره په دې بحث کې ګډون لرم. زما په هاند هر څومره چې د افغان د خلکو په ملاتړ مجلسونه جوړیږي، کانفرنسونه جوړیږي، طبعا د وضعیت په تغییر کې رول لري او د افغان ښځې هم لیواله دي چې په دې کانفرنسونو د لارې د حقوقو پوښتنه وشي، د دې غږ پورته شي او د دې د نماینده توسي. خو زما په هاند بل موضوع مثلا دا ده چې کېدای شي دغه غږ چې پورته کېږي یا د کنفرنسونه چې جوړېږي خپله افغان مېرمنې، خصوصا هغه مېرمنې چې اوس له دې وضعیت دې یعنی په وضعیت محدودیت لاندې دي یا د مشکل لاندې دي، یعنی دا وضعیت خو لیسوي او د دې وضعیت نه دردمنې دي، دوی حضور لري د دوی لوخلې د هغه پورته شي ځکه ته ملیونونه ښځې دي په افغانستان کې او دوی د دې وضعیت قربانۍ دي که دوی ته دا زمینه متحده شي چې دوی وشي کولی خپل غږ پورته کړي او هغه د سترګو لیدلی حال خپل بیان کړي دا به د هغې مؤثریت ډېر زیات وي نو د دې په خاطر باندې ګرچې دا څو ورځې موږ اخبار تعقیبوو دا ښې خبرې وې بېګا ما واورېدلې چې دایمي استازي دا خبرې وکړلې او په څنګ کې یو تعداد د افغاني ښځې هم وې نو متاسفانه بیا هم زموږ درد دونه نه دوا کېږي ځکه هغه خویندې زموږ چې اوس بهر هېوادونو کې دي هغې د پوره ازادۍ او د پوره امکاناتو نه برخمنې دي او که غږ پورته کوي زموږ په ملاتړ باندې کورې ودن خو دا هغه غږونه موږ ته دومره مؤثره دي نسبت دي چې زموږ خپل غږ پورته شي یا په داخل کې دا غونډې جوړې شي یا دغه د داخل ښځې دې غونډو ته وبلل شي او دوی دلته سټیج ولري وینا ولري او خپل غږ پورته کېدای شي چې د نړیوالو ملاتړ ترلاسه کړي
ډیره مننه آغلې مومند اوس هم زه هڅه کوم چې که زموږ د خپرونې دوهمه میلمنه له موږ سره وصل سوې وي آغلې فروزان داودزی له موږ سره وصل سوې ده د تلیفون له لارې آغلې داودزی تاسو ته هم شراغلاست وایم او مننه چې تاسو وخت وایستې له موږ سره خبرې کوي پر موضوع باندې راځو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي د طالبانو د خوا د بشري حقونو د سرغړونو د څارنې د دوام غوښتنه کړې ده د افغان شوزو پر وضعیت باندې په بیلابیل غونډو کې خبرې سوي دي ملګرو ملتونو هم په همدې برخه کې خبرې وکړي په تیر اونۍ کې تاسو څخه پښتنه زما دغه د چې آیا دا ډول غونډې به د افغان شوزو د وضعیت د تغییر لپاره کومه نتیجه ورکړي که څنګه
سلامونه تاسو ته محترم میلمنو ته اولا موضوع خو دا ده چې څنګه چې تاسو هم په جریان کې یاستئ ټوله دنیا ده د افغانو ښځو وضعیت کاملا روښانه دی او د افغانو ښځو د وضعیت پیسه کې البته په دغه تیرو دوه کلو کې کوم مثبت بدلون نه دی راغلی او په دې حیثه کې ملګرو ملتونو هم فعالیتونه د یو راپور او یو ګزارش په سطحه ول یعنی عملي بڼه یې ډېره ضعیفه وه نو په هماغه اساسو چې تر نن ورځې پورې موږ د افغانو ښځو د وضعیت په تغییر کې کومه خاصه لاسته راوړنه نه لرو نو که چیرې هغه هستازی چې ملل متحد کې د افغانستان استازی توپ دی هغه ادې اقل خپله نشي کولی افغانستان ته راشي یا د افغانستان د ښځو سره یا د افغاني ټولنې سره هغوی لیدنې کتنې ولري او د هغوی وضعیت د نږدې نه ویني نو هغوی په کومه معنا باندې کولی شي د افغان ښځې استازیتوب وکړي ځکه په داسې یو وضعیت کې چې فلان افغانان دي یا افغان ښځې دي نو د دوی استازیتوب هغه څوک کولی شي چې حداقل دوی سره نږدې نه پاریکه کړي او د دوی غږ واوري د دوی وضعیت درک کړي د ټولنې د وضعیت نه د بخبرېدو په اساس باندې دی کوي چې هلته استازیتوب وکړي او د خپل ملت دفاع وکړي او بسته هغه مسایل چې دي دلته راوړل شي او یا دا چې که چېرې ملګرو ملتونو د خوانه په ده باندې یو فشار راوړل شي دی اوس د دغه حکومت ولري چې د بیرته هغه فشار د خپل ادارات سره یا د خپل مسؤولو کسانو سره شریک کړي نو په فعلي شرایط کې زه فکر کوم دغه وضعیت به یو لویه خلایي چې اده اقل دغه استازي چې موږ هلته لرو دلته دوی د تګ راتګ ازادانه اجازه هم نه لري
مننه آغلی داودزی آغلی مومند ستاس څخه د آغلی داودزی د خبرو په تړاو پښتنه کوم دی ویل چې لکه تاسو هم مخکې یادونه وکړه چې هغه شذ چې له هیواد څخه بهر دی دوی نس کولای چې د افغان شذ درد په شتو غباندی وړاندې کړي خو آیا پښتنه زما دغه د چې لکه د امریکا د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استاد توماس ویست پر خپل ایکس شبکې باندې لیکل دي چې د او همدار از د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاد زرینا اميري په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د اتاویایمی غونډې په څنډه کې یو شمیر افغان فعالو میرمنو سره مخامخ وکتل او دوی د طالبانو د شوتو لبنسټیزو حقونو څخه په ځانګړې توګه د دوی د زده کړو او کار آزاد تګ راتګ د خپل نظر څرګندولو او په ټولنه کې د مساوي حقونو په اړه باندې خبرې ورسره وکړې او دغو شوتو دوی ته په دې اړه باندې معلومات ورکړل او ځینې غوښتنې یې مطرح کړې. استاس په نظر آیا هدي اقل دغه یو پرمختګ نه دی چې افغان شزي کولای سي چې د هغو شوزو ژغ راپور تکړي چې په افغانستان کې باندې دی او نس کولای سفر وکړي؟
طبعا بکیده شي چې یو پرمختګ وي، اما د دې په څنګ کې هغه افغان شزي یزمنګ خويندې یزمنګ یعنی زته موږ سره ګاډي وي زمنګ رهبرانه وي زمنګ سیاسي یعنی سیاسی توګه باندې پوزیشن درلو د پارلمان غړي وي چې اوس ټولې بهر کې دي. د دې دیدګاه اوس فعلاً د افغانستان د ښځو په وضعیت سره فرق لري. مونږ چې په داخل کې ښځې یو او دلته په افغانستان کې تر اوسه اوسېږو، مونږ ته اولیت، مونږ ته مهمه مسله د افغان د ښځو راتلونکی دی، د دې ښځو د اقتصادي مسایل، د دې ښځو په دسترخوان د یو مړۍ ډوډۍ او د یو آرام او سوکاله ژوند منځته راتلل دي. او زیاتره هغه خلک چې زیاتره بیرون کې دي زموږ خویندې دي، هغه زیاتره لوړ اهداف لري، فکر کوم سیاسي مسایل د هغې ته ډېر مهم دي، هغه خپل پوزیشنونه او هغه خپل مخکې چې دلته بعضې څوکۍ درلودلې لکه پارلمان غړي وي، لکه د وزارتونو او د هغې نه لوړې څوکۍ درلودلې، هغې غوښتنې دا دي. اما زموږ غوښتنې صرف د افغان د ښځو ازادي ده، د افغان د ښځو د راتلونکي روښانه کول، حداقل هغه اساسي حقوقو ته د دوی لاسرسی دی چې دا ولري، نه ډېرې لوړې غوښتنې چې هغه امکان ونه لري یا هغه اوس په فعلي شرایطو کې د تطبیق وړ نه وي. او مونږ هغه غوښتنې دلته نورم د افغان ښځو ساحه او دغه محدودوي یا تر زیات ضرر ورته رسوي، دلته د ښځو په مقابل کې محدودیتونه زیاتېږي، فشار زیاتېږي. نو موږ هغه غوښتنې تر هغې غوښتنو پورې ډېر فرق لري. مونږ صرف خپل اساسي حقونه غواړو، افغانستان افغان ښځو ته د اقتصاد او د کار او د تحصیل زمینه برابرول غواړو په داخل هیواد کې. دلته میلیونونه ښځې دي، ما مخکې ویلې تقریبا 22 میلیونه موږ ښځې لرو په کلو، په بانډو، په داخل په افغانستان کې. او ټولې خو نه شي کېدای چې دوی خارج ته لاسرسی ولري یا د خارج د وتلو هیله ولري چې دوی افغانستان پرېږدي. نو باید توجه دغې ښځو ته وشي چې دوی اکثریت هم دي، دوی د یو لوی عظیمه کتله ده او دوی د اوس فعلا د فشار لاندې دي. د دوی غږ باید پورته شي، د دوی غږ واورېدل شي، په پنلونو کې دوی دعوت شي، ملل متحد کولی شي دوی ته زمینه برابره کړي، دوی ته ویزا یا پاسپورټ لا امکانات برابر کړي، او که دا برابر شي کېدای شي چې دا روابط سره ښه شي او افغان ښځې وشي کولی چې حداقل هغه خپل اساسي حقونو ته لاسرسی پیدا کړي.
مننه آغلی مومند. آغلی یوسفزی، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. اوریدونکو، زموږ د خبرونې درېمه میلمانه ممتاز یوسفزی صاحب هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوی ده. آغلی یوسفزی، زه به ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه وکړم چې کله چې نړیوال د افغان ښځو په اړه باندې کښېني او د دوی پر وضعیت خبرې کوي، په خپلو اجنډاو کې د افغان ښځو د وضعیت په اړه ځای مشخصوي او د دوی وضعیت څېړي، ستاسو په نظر دا ډول غونډې چې د افغان ښځو و وضعیت ته پکښې ځای ورکول کېږي، کومه نتیجه ورکولی سي ستاسو په نظر د افغان ښځو د وضعیت تغییر لپاره؟
سلام به شما، سلام به تمام شنوندای رادیو آزادی، انشاءالله که همگی جور و صحت سلامت باشین. تشکر میکنم، بسیار سوال خوب را شما اشاره کردین به رابطه به این که از دو سال بالاتر از دو سال به این طرف که تحولات سیاسی پیش آمد و محدودیت ها بر خانم ها وضع شد، جلسات پی در پی جامع جهانی دوستای بین المللی با خانم ها داشتن، نشستای پی در پی داشتن که
یوسفزی صاحب په بخښنی سره کتاس په پښتو خبري وکي، ځکه چې دا خبرونه د پښتو د لپاره مشخصه ده، په درې کې موږ بل خبرونه لرو.
سلام دی، تقریبا 2 کال نه د دې طرف ته جلسات ډیر برگزار شوه، د خزه په دغه د جامع جهانی سره ولیدله، دا کوم نتیجه مثبت نتیجه نه درلوده، ځکه چې تقریبا دوه کاله وروسته دغه دوه کاله مخکې د امارت اسلامي چې راغی ډېره دوی په ستونزو مشکلاتو سره دوی مواجه شو، ځکه چې محدودیتونه وضع شو، کاروبار مکمل متوقف شو او روزانه تاسو وینئ چې د دوی طرف نه نور محدودیتونه اضافه کیږي. نو دوی چې دومره جلساتو چونی ولا هم کوم غیر درلوده، کوم مثبت نتیجه نه درلوده، ځکه چې د دوی طرف نه تروسه مخزو لپاره کوم کومکونه کوم مرست نه رشوه، ځکه چې ډیرم هغه کسان چې د افغانستان نه راوتلې دي هغه ټول امکانات ټول د پروژې حفظ هغه افغانان چې بیرون دباندې دي هغوی مستفید کیږي، ځکه چې هغوی داسې وایي چې مونږ د افغان ښځو سره مونږ کومک کوو، مونږ دته نمایندګان یو. او متاسفانه چې دغه مشکلات ستونزې په دغه نه ده چې دوی د افغان ښځو په نوم دوی پروژې واخلي او استفاده وکړي او افغانان هغه کسان چې په افغانستان کې پاس دي دوی هېڅ تر اوسه کوم کومکونه کوم مرض دوی سره نه ده شوی. نو متاسفانه جاوید جهانی د کسان چې وایي چې مونږ خپل سره مونږ مرسته کوو او مونږ جلسات ورسره نیولای سیدا بدون د شاک دوی جلسات پای در پای نیولای، اما تر اوسه کوم کومک مرسته دوی سره تر اوسه نه ده کړی. دغه مسله ده.
مننه اغلی یوسف زی. اغلی داود زی ستاسو څخه پوښتنه کوم چې زه به اول په دې برخه کې څو خبرې وکم چې د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی له سی این این تلویزیون سره یو مرکه کړې ده. د په دغه مرکه کې ویل دي چې د طالبانو مشر ته د خپل هیواد مثال ورکړ چې شذي پر ټولو ټولنیزو چارو کې لنارینه سره برابر برخه لري. آلی ثانی هم در از ویلی دی چه شاغلی اخونزاده چه د طالبانو مشر دی هبت الله اخونزاده هغه ته په څرګند ویل چه افغانستان هم که غواړي چې د نړیوال ټولنې سره یو برخه جوړ شي نو افغانستان د قطر په څیر یو منځلاري دولت باید ولري او شذي د وزیرانو سفیرانو او په ټولو برخو کې د مشرانو په توګه باید کار وکړي. د ورسته ویلی دی چې د طالبانو لوی مشر د اسلام څخه د هغه د تعبیر په اړه باندې یو پښتنه سوي د پسین ان کې د آل ثانی څخه د ویلې د په جواب کې چې د شاغلی هبت الله اخونزاده دینی عالم نه دی چې له هغه سره باید د اسلام په اړه باندې بحث کاوه، خو آل ثانی ویلې چې د هبت الله اخونزاده سره د اسلامي هیوادونو د پالیسیو په اړه باندې خبره وکړه. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې کله خپل عرب مشران فکر کوي چې د طالبانو مشر په اسلام باندې نه پوهیږي او د اسلام دی اصلا د اسلام دینی عالم نه دی، نو په دې خاطر باندې د اسلام په اړه باندې د سره خبرې نه دي کړې بلکې د پالیسیو په اړه باندې خبرې کړې دي، خو بل لور ته بیا طالبان ادعا کوي چې دوی د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکوي. ستاسو په نظر دا دوه ډوله د اسلام خبرې ولې رامنځته کیږي؟
دلته زمونږ موضوع دوه مسایل، یو سیاسي اړخ د یوې موضوع دی چې مونږ یې څېړو او یو مذهبي او دینی اړخ د یوې موضوع دی چې مونږ یې څېړو. که چېرې مونږ د مذهبي لور ته راشو نو اسلام هغه دین دی، هغه مذهب دی د سمه ده چې په اسلام کې حنفي او جعفري دا مذاهب شته دی، اما په هر مذهب کې که تاسو مراجعه وکړئ اسلام خپله یو اسلام دی او هېڅ قید و شرط د ښځې او د نارینه ترمنځ نه دی راغلی. یو موضوع. دویمه موضوع، اسلام هغه دین و چې اولین وار دپاره یې د ښځې د حق دپاره غږ پورته کړه. البته هغه دوران کې چې عربان خپله په جهالت کې ول او دوی به ښځې ژوندۍ ښخولې یا به یې لورګانې ژوندۍ ښخولې، دوی هم په دې باندې پوهېدل چې دوی مرتکب د ګناه کېږي او د دوی دا کار سم نه دی، اما د یو غرور د یو بې ځایه ننګ یو فرهنګ سبب د دې شوی و چې دوی کار کوو. اما اسلام او چې ښځې ته د هغه وضعیت نه نجات ورکړه او ښځې هغه لوړ مقام ته چې د بی بی عائشې مقام او همداسې د نورو بیبیانو هغې ته ورسو. او ښځې ته مکرم آیت شریف دی چې په مختلف ساحو کې او البته نه چې په قرآن عظیم الشان کې په صراحت سره راغلي چې تاسو ښځو ته خپل حقونه ورکړئ. په احادیثو کې مونږ په وار وار راغلي چې علم په ښځه او په نارینه باندې فرض دی. د هر څه نه مهمه ګوري اولینه کلمه چې اسلام کې قرآن عظیم شان که نازل شوه ده الته ویلی چه اقره یعنی ولولا به ویلی چه اقره باسم ربک اللذی ولولا ده حق خالق نامه چه تیه پیدا کره. نگوری که دغه آیت شریک ده مونگا مراجعه و که هر که مونگا تا پدیر وضاحت سره معلومه گی دلتا ندی ویل شوی چه ولولا ای نارینه اما ویل شوی دی چه ولولا ای انسانه. نو بنان سنگا مونگا کوله شو ده اسلام که چوکات که دغه مسئله تا اشاره و که او یو ویل چه دغه مسئله پا اسلام کشته یعنی د اسلام بل هغه د هر څه منظم او واضح شوی دی او هر څه بیان شوی دی. نو په هغه اساس باندې کله چې اسلامي امارت سره مونږ هم ناستې درلودلې او دې مسایلو کې مونږ ورسره خبرې کړې مونږ ویل ورته همدا دي چې مونږ د ښځې حق غواړو د اسلام په چوکات کې. البته د اسلامي امارت د مشرانو سره کومه ناستې چې مونږ منفي جواب نه دی اخیستی دوی ویلې چې مونږ هم دغه حقوقو ته ژمن یاستو اما مثبت ورته په دې معنا نه شو ویلی چې مونږ تروسه کومه لاسته راوړنه نه لرو یعنې د عمل په ساحه کې څه نه لرو. او دا چې د قطر مشر ته به څه وایي او هغه په کوم چوکاتو کوم لیول کې د اسلامي امارت د مشر سره خبرې کوي دا د دوی سیاسي اړخیه سیاسي نظر دی ځکه دوی د اسلامي امارت سره نږدې اړیکې لري او هغه اړیکې چې البته دوی په اقتصادي او په سیاسي اړخو کې لري نو دوی کولی شي چې په دغه اړخ کې هم یو مثبت اقدام ولري چې متاسفانه نه لري. دا چې که دوی کوشش کوي د افغانانو د احساساتو نه د دې خبرو په اساس باندې استفاده وکړي دا به یو مناسبه خبره نه وي ځکه چې دوی خپله د عربان سره او خپله عربان البته قطر دوی سره ډېر نږدې اړیکې لري د دوی سیاسي دفترونه پخوا هم هلته وو اوس هم شته دی. که چیرې دوی وغواړي د یو تفاهم د لارې نه مختلط شي شاید دوی نسبت نورو ته یو څه مخکې تر اوسي چې متاسفانه مونږ او تاسې یو چې دوی دیسه کې کوم مثبت اقدامات تر اوسه نه دي کړي او نه لري او څرنګه مې چې مخکې ویله د دوی ټولو مسایلو خبرې د یو ګزارش او د یو راپور په سطحه دیږي. بله دا راپورونه افغانستان کې تر اوسه پورې عملي بڼه نه درلوده اما غواړي چې موږ نتایج هم نلرو.
مننه اغلی داودزی. اغلی مومن ستاس څخه د اغلی داودزی د خبرو په تړاو پښتنه کوم. دی ویل چې هغه خبرې چې د قطر مشران یې د طالبان له مشرانو سره کوي هغه سیاسي بڼه لري خو طالبان دغه ادعا لري چې دوی د دین په خاطر باندې جنگیدل دي او د دین په خاطر باندې دوی خپل حکومت قائم کړی دی په افغانستان کې چې دا بیرته هم دوی بیا دغه سوای چې د اسلام لمخه دوی خپل حکومت برقراره ساتل دي او د اسلام په چوکاټ کې ټولو افغانانو ته او په ځنګړې توګه شوځو ته حقونه ورکوي چې دا هم د دې معنی ورکوي چې طالبان بشپړه دغه ادعا لري چې دوی د یو مذهب او دین پر بنیاد باندې راغلي دي او د هماغه لپاره کار کوي. ستاسو څخه به زما پوښتنه دغه وي چې آیا تاسو فکر کوئ چې د قطر د صدر اعظم هغه خبرې چې د کړې دي د طالبانو له مشر ملا هبة الله اخندزاده سره هغه تاسې په څه معنا ورته ګورئ؟ آل ثانی د سی این این سره په دغه مرکه کې دا هم ویلي دي چې دی په خپل هیواد باندې چې قطر دی دی ویاړ ورباندې کوي چې د ښځو د تعلیم او کار ممانعت نه کوي او نجونې کولای سي چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړ سي. دا خبره هبة الله اخندزاده ته هم کړې ده. ستاسو په نظر دغه طالبانو ته څه پیغام رسوي چې د قطر غوندې هیواد مشر د طالبانو مشر ته دا ډول خبره کوي؟
د افغانستان ښځې دا ټول په دې شرایط کې په دې وضعیت پوهېږي چې د قطر هیواد ډېر زیات یعنی امکانات لري ځکه دغه مخکې لدی چې 2018 کال نه چې لاغې نوان دی او تم نوران دی هم په قطر کې د مذاکرات جریان درلودو د قطر هیواد کې مستقیم انوالو دخیل وو په څنګ کې بیا امریکا هم خپل هغه سفارت او خپل خاص نماینده او دا ټول په قطر کې قطر لمخ له هواده مخکومه کړی او څنګه بیا په دې کله چې طالبان افغانستان ته راغلل هم د قطر د هواد رول ډیر زیات کی وو ځکه دا کله چې تخلیه کې د لهم غریزل چې ټول افغانان قطر ته تللی دا یعنی دا ټول د افغانستان په مسله کې قطر ډیر دخیل دی خو متاسفانه قطر هم لکه نور هیوادونه غوندې هغه څه هغه اخلاص او هغه اسلامیت او هغه یو ورورولي چې دی په اسلام کې د یو مسلمان هیواد بل هیواد ته هغه رول نه بازي کوي او تر پردیشه یا داسې دوه روله بازي کوي چې هلته امریکا ته هم ز هغه خپل امکانات ورباره برابرې د افغانستان ته هم موږ سل په سلو کې بابا لرو کو چیرته د قطر هیواد په اوسنی رهبرانو باندې خپل فشار دوري خپل خبرې وسرو کې د مذاکراتو زلاري یا په دوهې په تړون او په پایوان کې خپل صداقت او خپل راستي کړی وای موږ باندې اوس دغه څومره سره مخ نه وای او دا به په داګه ویل وای چې د خوځو اخونه په اول ساتيري او اولیت لري ټول اسلامي وادونو ته خصوصا بیا قطر ته ځکه دا خبرې او دا تفاهم نامه ټول په قطر کې امضا شوی وه لاسلیک شوی وه باید په هماغه وخت یې خپل اسلامي ملګرتیا د افغانستان سره کړې وای متاسفانه چې دا یې ونه شول کولی او تر اوسه یې هم نه دي کړي تاسې دې موږ هیله مند یو قطر کولی شي چې د افغانستان په ښځو په وضعیت کې د چارواکو سره وګوري بیا سفر له وکړي دی وروغواړي او ښځو ته د کار د او د تحصیل په زمینه کې دی سره مشورې وکړي او خپل فشار پیدا ومنل شي. زه فکر کوم د نورو ډېرو غربي هیوادونو نه یا د نور هیوادونو نه چې په د نړۍ هیوادونه دي یا لرې هیوادونه دي قطر کولی شي چې خپل مثبت رول ولوبوي په دې سره کې او د افغان ښځو په هکله او د نجونو په هکله هغه څه چې په خپل هیواد کې دي د مثال په توګه دلته تطبیق کړي. اما موږ هغونه تطبیق هم نه غواړو. قطر ډېر زیات امکانات لري، ډېر زیات ازادۍ لري. اداقل 500 سره دغه چې د افغانستان خود تبرکل شي، د افغانستان خود په قناعت کې، د افغانستان خلک ورته خراغلاس وایي. اما تاسو مونږ چې دومره هم نه کوي، موږ له منځ چې پاتل دي یو څه مثبت بدلون د دې کاری کو کړئ شي. مننه.
مننه آغلی مومند. آغلی یوسف زی ستاسو څخه پوښتنه کوم چې د قطر صدر اعظم ویلی دی چې دی فکر کوي چې د نړۍ دینی عالمان او اسلامي هیوادونه اخلاقي مسؤلیت لري چې د طالبانو له مشرانو سره د تماس ونیسي او د ښځو په د حقونو په برخه کې خبرې ورسره وکړي. تر دې مخکې راپورونه موږ درلودل چې د اسلامي همکاري سازمان غړي هیوادونو هم له طالبانو وغوښتل چې د نجونو پر شونځي باندې بندیز رافکړي او همداراز د شذو پر کار باندې محدودیتونه لري کړي او نجونی باید په هنتون ته پریږدي، خو طالبانو تر اوسه پورې دا غوښتنه نه دی منلې. ستاسو په نظر د دغه لامل څه دی؟ آیا فکر کوي چې مسلمانو هیوادونو کافي خاصی نه دی کړي په دې برخه کې، او که فکر کوي چې هغه خپل غوښتنه مطرح کړي د طالب مشرانو سره، خو طالبانو خبر نه ده منلې؟
ډیر بنده طالبان ډیر کسان د خپل طالبانو کې د سیاسيون کسان چې دي، ډیر کسان د وختونو چې د آموزشونه دوباره شروع شي او پانتونه دوباره پیل شي، انجینر مکاتب ته لاړ شي، پانتون ته لاړ شي، او ځینې کسان نه غواړي ځکه چې څه مشکلاتونه ستونزه شته. دوی وایي چې یو وخت پورې تر څو چې د دوی نصاب باید تغییر وکړي او بل د ایجاب اسلامي باید رعایت وکړي. زه فکر کوم چې د افغانستان د نصاب تعلیمي هم د ټول اسلامي د کوم مشکله ستونزه نه لري، بس محدودیتونه دوی وضع کړی ده. نو اما په نظر دا ده چې باید دا مکاتب پانتونونه شروع شي. دوی د دوه کلی پیره شو، د دوی هدف دا وه چې د دوی ایجاب رعایت نه ده او نصاب باید تغییر ورکړي. دا خو نصاب هم
په دغه دوه کلو کې باید نصاب باید دوی ته تغییر ورکول څه مشکل نه و. اوس دغه د ایجاب اسلامي هم رعایت ده. زه فکر کوم د ټول اسلامي مملکت د افغانستان دغه اسلامي ایجاب د ټول نه لوړه ده. نو دا بس یو ستونزه مشکلاتونه ښځو لپاره دوی پېښه کړې ده چې ایجاب هر مسائل ته پیخیږي. فقط دوی ایجاب مطرح کوي چې ایجاب باید رعایت شي. اوس ایجاب دا ټول قبول لري چې دا باید ایجاب موږ ایجاب رعایت کوو. هدف دا ده چې باید مکاتب شروع شي او پانتونه باید شروع شي، ځکه چې وخت تیریږي، زمان تیریږي. نو دوه کاله د دوی همداسې ژوند داسې به حبس تیره شو. نو دا اسلامي مملکونه باید دوی په دغه قطر کې چې توافقنامه شوی دوی ټول پکې ناسته وو. دغه لیکو د دې قطر په توافقنامه کې دوی خپل امضاګانه کړې ده او طالبان تر اوسه هغه توافقنامه چې هلته شوی وو تر اوسه دا هغه توافقنامه دوی تر اوسه تطبیق کړې نه ده. دا باید تطبیق شي. دا ډېره مهمه ده، ځکه چې د دې کې داسې لیکل شوی نه و چې مکاتب د ښځو په مخ باید جنکیان مخکې مکاتب بند شي، پانتونه بند شي او د ښځو کار باید بند شي. دا پکې نه وه. نو زه نه پوهیږم چې دوی هدف څه شی ده. د دوی هدف دا ده چې تر دوه کاله پورې د دوی اسلامي مسایل حل نه شو، د ایجاب حل نه شو، نصاب حل نه شو، یعنی دوه کال نور هم شاید دا ادامه پیدا کړي. دا لویه ستونزه ده د افغانانو لپاره.
مننه آغلی یوسفزی. آغلی داودزی، ستاسو خبر په دې برخه کې پوښتنه وکم چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په ملاتړ د جمعې په ورځ باندې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې هم خبرې وسوې. د ښځو لپاره د متحده ایالاتونو په خوانی ځانګړي استازي میلانی وریر وویل چې په افغانستان کې د جنسیتي اپارټاید په اړه د بشري حقوقو ټولنو ته یو راپور برابر شوی دی. د ملګرو ملتونو د جرمونو له محکمې څخه وغوښتل چې په دې اړه تحقیقات وکړي. اغلی داودزی، ستاسو خزمه پښتنه دا ده چې که دغه تحقیقات وهم سي او بشپړ سي، څه پایلې به ولري د افغان ښځو د وضعیت لپاره؟
کچیره دا تحقیقات پیسه که او گرو دا یو تقریبا روخان خبره ده. شاید دا فزون نه وضعیت اصلا دقیقات ضرورت رو نلری، زکه افغان فزه دا اسلام پا چوکات که دا شریعت پا احکام پاساس بنده خپل ابتدایی حقوق چه البته تعلیم، تحصیل، عالی تحصیلات او دا کار زمینه مسایده وندی، چه دا دا افغان فزه حق ده او نم رزوی دا حق نم محروم پاتی دی. دا سمه ده چه طالبان وی چه مونگا دا خزو دی حقوق دا جبن یستو او مونگا دا تغییر پراوستو بنده بتا دا خزو مکاتب پیل کیگی او خزو زمینه دا کار مسایده گی. افغانستان دست یو طوله نده چه تلوی کالا دلتا جنگ تیر شوه او زیادترین قربانی دلتا دا وضعیت با اساس بنده یا معنوی شکل بنده خزه و اما دا تعداد یا کمیت با اساس بنده افغانستانی و ملک ده چه زیادترین تلفات دا نرینه وی دلودل. نون دلتا فیصدی دا خزو دا نرینه و که کمونگا و سنجو دا خزو فیصدی نسبت نرینه و تا زیاده دا. نو حقا قشر چه زیادترین فیصدی دا او دوی توانمندی دا کار لری، دوی امکانات دا دیشتا چه دا مسائلو کې یا دغه ساحه د رشد کې یا دغه نصاب جوړولو دي مسائلو کې ټولو کې مسلکي خوندې مونږ لرو. دوی ته وخت اجازه د کار نه ورکول کېږي، دوی ته امکانات نه مسایدېږي. نو څنګه دوی کولی شي چې په هغه ساحو کې چې ضرورت دی اصلاح راولي؟ دریمه موضوع دا ده چې افغانستان یو فقیر ملک دی. که چیرې افغانستان په فعلي شرایطو کې چې فعلاً دی داسې وضعیت کې دوام ولري، د نړیوالو ملاتړ د هغه ملکونو چې په افغانستان باندې تاثیر ګذاره دي په اقتصادي لحاظ، د دوی ملاتړ د ځانه سره ونه لري، دوی څنګه کولی شي چې دغه مشکلات چې نصاب دی یا نسبتا امنیتي مسایل دي یا ایمان موضوع ده، ځکه دوی څو موارد په تحصیلاتو پیسه کې اشاره ورته کوي چې دوی منظم مکانونه د تحصیل د نجونو دپاره نه لري، یا فرزان پانتونونه نه لري، یا اداراتو کې دا زمینه مساعده نه ده. نو د دې یوازې زمینې مساعدول اسلامي امارت حکومت ته به ډېره مشکله خبره وي. مهمه خبره دا ده چې که چېرې نړیوال او بین المللي نهادونه د افغانستان سره همکاري کوي، د مذاکراتو د لارې نه باید اسلامي امارت سره مختلط شي څو چې ښځو ته زمینه د کار مساعده شي، په خصوص هغه ساحو کې. مثلا مونږ که چېرې په صحي برخه کې چې د دوه کاله متاسفانه فارغین نه لرو، آیا یو کال بعد د افغانستان سرنوشت څه باندې سره مخامخ کیږي؟ که مونږ طبي ساحه فرزان فعاله وساتو، بېرته چې متعلمین هغې ته فارغ ونه لرو، نو بیا هم مونږ عین مشکل سره ایسو. په هغه اساس باندې زمونږ غوښتنه تل همدا ده چې د نړیوالې ټولنې، د سازمان ملل، د دوی اقدامات باید د راپور او د ریسرچ په سطح کې ونوسي، ځکه د افغانستان د ښځو وضعیت یو واضح حالت دی. د دوی اقدامات څه دي؟ دوی کومو لارو نه کولی شي، کومو لارو نه چې امکانات شته دی، کومو لارو نه چې دوی کولی شي باید مخته لاړ شي. ځکه دغه موضوع ما د قطر د شنزفیر سره چې هم بحث درلود، هغوی سره مې هم شریک او دا مفعله چې افغانان زیاترین گیله د هغه ملکونو د هغه نهادونو نه لري چې هغوی د دوحې په تړون کې شریک ول. آیا د دوحې په تړون کې د افغان ښځې وضعیت چا ته ارزښت نه درلوده؟ که ارزښت
بله، زه فکر کوم چې د دوی رابطه له موږ سره قطع سوه. آغلی مومن، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم چې په افغانستان کې د بشري حقونو او د ښځو او نجونو د حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازی رینا امیری د طالبانو له حکومت سره د متحده ایالاتو د تعامل دفاع کړی ده، خو دې ټینګار کړی دی چې متحده ایالات به له طالبانو سره د تعامل په مسأله کې هیڅکله د بشري حقونو له اصولو څخه تیر نه سي. ستاسو څخه زما پوښتنه دا ده چې د دې د دوغو خبرو هدف د طالبانو لپاره په څه معنا دی، او د افغان ښځو لپاره څه پیغام لري؟
طبعا د بشر حقونه ټولو ته اولیت لري، ټولو ته سره کرښه ده، او طالبان هم باید دې ته دا مراد کړي، ځکه دغه نړیوال اصول دي او موږ ټول پرې پوهیږو. اسلام دین هم عدالت پکې عدالت اولیت لري، او عدالت او د حقوق بشر یعنی کنوانسیونونه ټول سره په یو شکل دي، ځکه اسلام هم عدالت غواړي، ظلم نه غواړي، بې عدالتي نه غواړي، مساوات غواړي په هر حصه کې، او د دې ته ژمن دی خپل زموږ دین اسلام. او نړیوال کنوانسیونونه هم د حقوق بشر غواړي، مثلا استعمال دان غواړي. دا سره په ډېرو مواردو کې ورته دي، کوم زره فکر کوم بعض مسایلو کې اختلاف لري، نور څه اختلاف نه لري. که چېرته نړیوال وغواړي چې د اوسني حکومت سره تعامل کوي، نو طبعا به حقوق بشر یا د ښځو حقونه او د ښځو اساسي حقونه باید په اولیت کې قرار وسي، او دا مشروط په دې وسي که چېرته تعامل کوي نو باید د ښځو حقونه او د ښځو ته د کار او د تعصیم زمینه پکې اولیتي، او لکه څنګه چې د دوی په تاخونه کې او همتاسونه تطبیق نشو. هلته هم موږ اوریدلو زمایندګانو چې په د ښځو پیسې کې په واضح ډول حتی خبرې موږ اوریدلې چې تعهد شوی و چې د ښځو سره به ازادي وي، ښځې به کار کوي، خپل کم سابق او خپل وظایفو ته ځي. اما اوس چې د تطبیق ونه ده نړیوالو او ټولو خصوصا هغه هیوادونو چې تفاهمنامه امضا کړې پر اساس د امریکا متحده ایالات دي، اوس هغه خپل اوږه خالي کوي، اوس په دغه حصه کې د تطبیق په حصه کې دغه نه کوي، مداخله نه کوي، او نه وایي دوی ته چې تفاهمنامه راوباسي. ټول ملل متحد ته ښکاره کوي چې په تفاهمنامه کې څه شی لیکل شوی و. په څنګ کې بل یو مشکله موضوع چې ده هغه دا چې دا اوس فعلاً موږ چې ګورو په ملل متحد کې د افغانستان استازی چې دی هغه یعنی سابقه کس دی، د خانی رژیم دی چې هغه دلته د اوسني رژیم ته هېڅ منلو ور نه دی، او هغه کس که چېرته هغه پورته کوي دی ورسره شدیداً مخالفت کوي. موږ په دې اندي موږ به دا بهتره ګڼو چې هلته یو کس وي چې د دوی د سر یو مسؤلیت ولري، یا دوی ته خپل راپور راوړي، یا د دوی هلته ورته نور هیوادونه خصوصا لکه دینامیري چې خبرې کوي، یا نور نمایندګان، یا د ویژه ګزارشګر چې خبرې کوي راپور چې وړي، هلته یو کس وي چې هغه واوري، هغه مسؤول کس تعین شي، هغه تعقیب کوي، دا د سده لکه د وساره حکومت لکه د سابق وخت کې چې د نړیوال کوم دی کې چالو فریب هم دی کده نو غواړي چې افغانستان یو یو آبادۍ او آزادۍ یو یو آرامۍ ته ورسیږي. هغه وخت هم د وساره حکومت جوړ کړی و، یو طرف ته به اشرف غني کش کوو، یو طرف ته به ډاکټر عبدالله کش کوو. دوی د خپله په دغه کول هغه سابقه شوهر دی تفرقه بیانداز حکومت کن هغه مغه فریب اوس هم شته دلته هلته استازی سابقه کسی دلته هغه خپل خبرې کوي دلته څوک نه اوري. که دوی غواړي چې یو تفاهم منځته راشي، یو مذاکرات، یو تعامل منځته راشي، باید دلته وحدت راشي، یو غږي راشي، همغږي راشي. هغه کس باید د دې نماینده دلته وي چې دلته خبرې وکړي، دلته دې ته مسؤلیت وپېژني، ملامت شي، ورته وایي چې دغه دغه مشکلات شته ستاسو په حکومت کې، ستاسو په اداره کې. او تاسوونه دغه خلا شته ده او دا خلا باید منځ لاړ شي. مونږ هیله لرو چې که د وینا ملي خبرې که د نور نمایندګانو خبرې دلته مستقیم د افغانستان د فعلي حکومت سره په تړاو کې د سر په رابطه کې، دا نه چې هوایي خبرې کېږي اما دی تاثیر نشته، باید تاثیر ګزاره خبرې وشي، روابط ولري، سفر وکېدای شي، دوی کولی شي چې افغانستان ته راشي. مونږ د افغانستان خلک کې دغلته اوسېږو، دومره شرایط خراب نه دي چې څوک سفر ونه کړي، راځي چې دلته لیکنی ودو ګوري، خبرې دی وکړي، تفاهم دی وکړي. له نږدې دغه مجلس چې پالته جوړیږي ولې په افغانستان کې نه جوړیږي؟ دلته جوړ شي چې مثبت تاثیرات ولري، خلک وګوري تاثیرات یې اغېزمن اوسي، اغېزناک اوسي.
مننه اغلی مومند. اغلی یوسفزی، زه بیرته تاسو ته رالم، ستاسې رابطه له موږ سره قطع سوې وه، مننه چې بیرته له موږ سره خبرې کوئ. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې په افغانستان کې د بشري حقونو او د ښځو او نجونو د حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي دي چې دوی غواړي چې د امریکا حکومت د طالبانو له حکومت سره تعامل وکړي، خو دا وایي چې تر هغه وخته پورې چې د تعامل مسأله څومره مطرح ده، هیڅ کله به د بشري حقونو له اصولو څخه تیر نسی. ستاسو په نظر دغه د طالبانو لپاره څه پیغام لري دا خبره؟ آیا فکر کوئ چې طالبان به د دغو خبرو کومه پروال ولري یا به دوی غوږ ورته ونیسي؟ او بله خوا ته د افغان ښځو لپاره څه پیغام لري دا خبره چې افغان ښځې آیا په دې خاطر باندې هیلمنې کیږي چې هغه د امریکا غوندې هیوادونه پر طالبانو باندې خپل فشارونو ته دوام ورکوي؟
دوی چې ارڅونه چې فشار نورم وارد کی، دا خزه نورم متضرر کی. بیتای نه خبره ده چې دوی باید تعامل وکړي، طالبان سره باید دوی خبرې ولري، او لکه چې مومن صاحب ویل چې دغه مجلس خپل په افغانستان کې دوی مجلسونه ونیسي او دوی مذاکرات باید وکړي په تعامل سره ورسیږي، ځکه چې هر وخت چې تیریږي او دوی په رسمیت هم چې نه پیژني، موږ افغانان نوره موږ متضرر کیږو. او ځکه مهمه دا ده چې دوی یوازینی لاره ده چې دوی باید مذاکرات سره کینی، دا مشکل ستونزه باید حل و فصل شي. او بله مسئله ده چې دغه افغانان د ښځې هر ورځ دوی په مشکلاتونو برابریږي، کار بار دوی ته نشته، پانتونه نشته، مکاتب نشته، نورم خزه چې په دوای دولتي دوی کار کوي، نورم وظیفه دوی نه نیول کیږي. د اقتصادي لحاظ نه دوی ډیر زیات متضرر دي. نو مهم دا ده چې دا هر څونه چې دا وخت پکې تیر شي، مذاکرات باید ونه شي، او مذاکرات هم په خپله افغانستان کې باید وشي، طالبان سره باید کینی، دا دوی سره باید تعامل وکړي، ځکه چې دا جامع جهاني چې دوی ونه پیژني، موږ افغان متضرر یو. دا خو تر څه وخته پورې دا ستونزه باید په افغانستان کې بهي. نو حل لاره دا ده چې طالبان هم ډېره ښه کارونه کوي، دا داسې مثبت پوینټونه هم لري او داسې منفي پوینټونه یې دا ده چې فقط دغه د ښځو مسایل حل شي، نور څه ستونزې مشکلات موږ طالبان سره نه لرو. د اهمیت لحاظه موږ الحمدلله اوس افغانستان ته کوم ستونزې مشکلاتونه هیڅ نشته. نور د اقتصادي و هغې نه نور در اقتصادی سکتور خصوصی ته دوی اجازه ورکړی ده چې دوی خپل کارو ته تولیدات ته ادامه ورکړي، یعنی کوم ممانعت نشته. او نور خوندو لپاره چې په دغه دوای دولتي کې چې کار کوي نور ځایونه کې دوی ته هم زمینه د کار مساعد شي او پانتونه دوباره پیل شي، کاتب شروع شي، موږ کوم ستونزه الحمدلله نه مشکلات نشته. نور جامع جهانی باید طالبان سره تعامل وکړي، ځکه چې ډیره مهمه خبره ده. مهم ډیره چې هر څومره دوی تعامل ونه کړي وخت تیر شي، افغانستان د ستونزو سره مواجه کیږي، اقتصادي حالات ډیره نور هم خرابیږي. نو بانکونه مکمل تروسه تر ننه پورې مسدوده، بنده، پیسې بنده، ډیره ستونزې ده. دا باید د مذاکرات لاره آل لاره دغه ده چې باید د مذاکرات وکړي طالبان رات باید وکړي او هم تعامل باید وکړي.
مننه آغلی یوسف زی. آغلی داود زی ستاس څخه پښتنه کوم، تاسې واوریدل چې آغلی دا یوسف زی وایي چې امریکا او نړۍ باید د طالبانو سره مذاکرات وکړي، خو آیا ستاسو په نظر باندې د نړۍ او طالبانو ترمنځ مذاکرات اوس هم روان نه دي؟ ځکه چې هغه مذاکرات چې د سولې د خبرو په نوم باندې پیل شول او د افغانستان څخه د امریکایي او نړیوالو ځواکونو د وتلو پوری پای ته ورسیدل، خو ورسته هم د طالبانو او نړیوالو ترمنځ د افغان شوز پر حقونو باندې مذاکرات اوس هم جریان لري او همداراز طالبان خپل غشتن لري، لکه د دوی نومونه باید د تور لیست څخه وایستل سي او د هغه پیسې چې دوی وایي چې د افغانستان دی او منجمد دي باید را پرې شو دل سي، او یو شمیر نور دا ډول غشتن لکه دوی وای باید ویزی ورته ورکول سي د دوی و مشرانو ته چې هغوی سفرونه وکړای سي. بل لور ته نړیوال د غشتن لري چې باید د شوزو حقونه پر ځای سي، د یو ټول شموله حکومت په افغانستان کې رامنځته سي او همداراز یو داسې وضعیت رامنځته سي چې په افغانستان کې خلک پرتله قضیو یا پرتله کوم جرم څخه خلک چې په جیلونو یا په بندیخانو کې بند دي هغوی باید را پرېښودل سي. دغه غوښتنې له دواړو خواو څخه مطرح کیږي، آیا فکر نه کوي چې مذاکرات اوس هم د دغو دواړو لورو ترمنځ روان دي؟
اولا خبره خدا ده چې ما مخکې هم ویله متاسفانه چې اړیکه پرې شوه، چې زمونږ مذاکرات یا دغه مذاکرات د دوحې په اول دور کې مشکلات سره مخ ول، چې هلته زیاتره مسایل واضح نه شوه، چې هغه وخت کې هم مونږ غږ پورته کړم او متاسفانه زمونږ غږ چا ونه اورېده. نو اوس مو غوښتنه دا ده چې دا مذاکرات باید په یو منظم شکل باندې پیل شي، او اول قدم کې د ښځو وضعیت نه باید سیاسي اګروګان شکل ونیول شي، چې اخواته نړیواله ټولنه یا ایالات متحده امریکا او خواته طالبان. د دواړو نه زمونږ غوښتنه دا ده چې د ښځو وضعیت باید د دغه موضوعاتو نه جلا شي، ځکه د ښځو وضعیت سیاسي نه دی او سیاسي هم باید نه شي. د ښځو نه د یو عالي په شکل باندې چې متاسفانه نن استفاده کیږي استفاده ونه شي. د ښځو په حقونو باندې باید په جداګانه شکل باندې په خاص شکل باندې خبرې وشي. دویم قدم کې راغلو سیاسي مسایل ته. سیاسي مسایل افغانستان یو مملکت دی، په بعض مواردو کې دوی حق د دې لري چې خپل سیاسي برخه دي خپله وټاکي. البته په عنوان د یو افغان چې زه د تیرو کلونه کومه تجربه لرم، البته د تیرو شلو کلونه د جمهوریت سیاسیونو یا هغه سیاسیون یا هغه حتی کړۍ د تویم چې یو منظمه یو مشخصه کړۍ وله چې په افغانستان کې حاکم ول، هغوی هېڅ نوه خاصه لاسته راوړنه افغانستان ته نه درلوده، بلکې د ماغو اشتباهات سبب د دې شو چې نن ورځ افغانه ښځه په دې وضعیت کې ده یا افغانان په دې وضعیت کې دي، او هغوی هم نشي کولی بېرته افغانستان ته راشي. د هغوی د افغانستان ته نه راتګ دلیل یوازې امارت اسلامي نه دی، ملت هم دی، ځکه ملت نور هغوی نه غواړي. هغوی ډېرې اشتباهګانې وکړي او ملت ته جوابګوی هم نه دي، حتی بعضې کسان شپېلان په افغانستان کې حضور هم لري. دویمه موضوع دا ده چې که مونږ وایو مذاکرات یو عام شمول یا همه شمول حکومت چې مونږ ورته وایو، افغانستان ډېر قوي کدرونه لري، ښه قوي شخصیتونه لري چې د مختلفو اقوامو د مختلفو ولایتو او د مختلفو ساحو کې دوی ژوند کوي.
کیدای شي د دغه اشخاصونه چې افغانستان ته متحد دي، افغانستان ملت کې باور لري، هغوی په دغه مذاکراتو کې رادخیل شي، نه هغه کسان چې تېرو دورو کې دوی دخیل شول. زه به یو لنډ مثال تاسو ووایم. کله چې مونږ د دوحې مذاکرات نه نمایندګان بېرته راغلو، مونږ اولین سوال ترې همدا و چې ستاسو د افغان ښځې د سرنوشت په اساس مذاکرات خبره څه وه. د دوی لنډ جواب همدا و چې مذاکرات کې مونږ سره طالبانو ډېره ښه رویه وکړه، طالبان نه دي. یعنی شخصیت د انسان کې تغییر نه راځي، اما په عنوان د یو سیاسي شخصیت د دوی استدلال اصلا هماغه وخت مونږ ته د قبول وړ نه و، ځکه دوی خپله توانایي د استدلال نه درلوده. یو خو طرف، دویم طرف کې دوی فقط د خپلو شخصي منافعو په فکر کې وو. نو بنه زمونږ غوښتنه او د رسنیو کې کله چې دا موضوع یادیږي، دلیل یې دا دی چې مونږ غواړو ټولو طرفو ته خپل غږ ورسوو. همدا دی چې افغاني مذاکرات باید بین الافغاني په منظم شکل او داسې یو وضعیت هغې ته غوره شي لکه چې د دوحې وضعیت و چې هلته بیا لویه جرګه دایره شوه او د افغانانو غږ واورېدل شو. اگر چې هغه لویه جرګه هم تر زیات وار قناعت وړ نه وه، په دې چې تنظیمو په کې ډېر دخالت درلوده، اما افغانستان کې نورې لارې هم شته. په هغه دلیل باندې زیاته ونډه باید دغه افغانان چې فعلاً په افغانستان کې حضور لري او تېرو جنایتو کې مجرم نو ملت ته دوی دخیل واوسي او مذاکراتو ته
ډیره مننه. سلامت اوسی اوریدونکو، د دازما حق د خبرونې وخت هم نور پای ته رسیږي. ل خپل دروسرو ملمنو اغلی فروزان داودزی، اغلی ممتاز یوسفزی او اغلی تورپیکی مومن څخه ډیر مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.